السلام علیکم او سهار په خیر. نن دوشنبه د کاب یهود شپړسمه د مارچ میاشتې اومه. د ازادي راډیو د دولت ساته خبرونه پیل هر ورځ په لومړی نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کیږي. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو د یوې بستې د رسېدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خپرو سویو معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسېږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه ادارې د کاپر دیر لسمه نیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو لجمنې یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قمندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیف مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نسي خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لوی او د اروپا په سطحه یو لوی اټومي بټۍ شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونه نیولې ده. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید په پایله کې 15 سوریایي سرتیري وژل سوي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس بیا په دې بریټ کې د 1300 پوځیانو وجل کېدل او د 1300 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ویل کېږي چې شایي په بریټ کې د وجل سویو کسانو شمیر نور هم زیات سي ځکه چې د یو شمیر ټپيانو روغتیايي حال د اندېښنې وړ شول سوی دی. د سوریه د پوځیانو پر یو موټر د بریټ پروند د پالمیرا په دشت کې سوی که څه هم د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې د بریټ پړه پر دایښ ډلې اچولې خو دایښ تر اوسه په رسمي ډول د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی. فرانسې خبری اژانس په حواله که څه هم په 2019 د کال کې د داعش خلافت ماتې خوړلې خو دې ډلې په سوریه کې بیا هم خپلو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا د حال اټکل اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11.5. هرات آسمان وریځ او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 40.4. کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24.1. مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21.1. او جلال آباد آسمان برګ او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 21.8.
د هوا د حال اټکل مول ازادي راډیو واورید. د افغانستان سیمې او نړۍ له حالمو د ازادي راډیو د خبری مجلې په خبری راپورونو کې خبرو. د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وایي باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوی وسی. په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو ځینې بنسټونه وایي چې له طالبانو سره په کتنې کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي.
اقتصادي مسایلو باندې موږ خبرې وکړې. دوهم موضوع وه د موږ د خویندو او مور او ټول د ښځینه حقونو په باره کې
راپورونه وایي. یوه افغانان اصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده له څه باندې دریو اونیو راهیسې له کابله لا درکه ده.
خلکو ته یا دا ریکوپری مو پیرځي
تکل سوي چې د روسي او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله وای
نه ژال یم شو کوستاتواته
لا پد مرغه زه باید اعتراف وکړم چې مونږونه شو کولې نن بیا د روسي د ګولیو لاندې بشری دالیس افرانیزو
د خبري مجله تر اونې موجوده
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته ورزو د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکېچ ځپلو خلکو لاسنیوي وسی د خبره د هرجیت ساجن په حواله د کاناډا د حکومت په یوې اعلامیه کې راغلې ده کاناډا له تیر اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیون ډالر ځنګړي کړي اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي د یکشنبې په ورځ د کاناډا د حکومت په یو اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټول ته وشود چې باید د ناورین په وخت د یو بل ترڅنګ ودری شو او په کار د چې د اړمنو خلکو دوامدار ملاتړ وکړو هغه سیاته کړی چې د اوکراین او افغانستان بشری وضعیت شنه دی او خلک روانو کړکی چونو ځپلی دي شغل ساجن ټینګار کړی چې دوی به د بلګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي مؤسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکی ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدان وو اوس مهال له سخت لوږی او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسیدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې باندې او اکثره مرسته هم وزندیدې کاناډا ویلې لټر اگست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.5 میلیون ډالر ځنګړي کړی په دې سربېره د 2020 کال په دسمبر کې شپږ 50 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه گاونډیو هیوادونو سره اعلان کړی ده د اوکراین بشري ناورین او کړکېچ بیا تازه پیل شوی لکه چې د فبروري په 14مه روسي پر اوکراین یرغل ورور د دغه هیواد لکونه خلک تیشتي تعرشول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو در رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي
ومردل چې د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکېچ ځپلو کسانو لاسنیوي وسی روسله هغه چې طالبانو د اگست میاشتې پر نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګ کړه بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندیشنه څرګنده کړي او له طالبانو غوښتنه کړې ده چې ځینو مسایلو ته غاړه کېږدي چې له هغې ډلې د ښځو حقونو ته درناوی او ټولو نجونو ته د تعلیم د زمینی برابرولو مسله شامل ده په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمېر فعالو بنسټونو استازي وایي چې په تیرو دو اونیو کې له طالب چارواکو سره په کتنه کې له هغه غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومتولۍ لپاره حالي ځلې وکړي دا غوښتنه داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې تر ننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د ښځو د حقونو په نقص توراندې جزئیات په دې راپور کې
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغه غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې دوهم موضوع وه د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړي چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب تشمن دي د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیا فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت هم باید خوځو ته ورکړي
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې ښځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوا یې له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هخوا بیا د ښځو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي راډیو ته وایي، هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي، د ویرې او پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو ښځو له حقونو دفاع نشي کولی.
زله هیڅ وی ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خزو چې د اسلامي امارات تر چتر لاندې دي، هیڅ وخت د هغو خزو چې زده کړې کړي او زحمت وستلای له حقونو یې دفاع نسی کولای.
طالبان د خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره سره سم تر نه تر نیو کولاندې چې د بشر په ځانګړي ډول د خزو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او خزي د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
در راپورونو پر اساس یو افغان اصله کناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده، لڅباندې دریو اونیو راهیسې له کابل لا درکه ده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. خو د ندیمه خپلوانو تایید کړي چې هغه له کابل شاره له درکه سوې ده. هغه دوه حقوق فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشی سوي ځینې څرګندونې کړي. صفی الله ستانکزی ورباندې جزئیات لري.
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکې مشهوره ندیمه لا درکه شوې. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللې وه، له ډېره وخته د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته په بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا له ښځو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې له څه باندې شلو ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیویي پیغام د فبروري په نامه خپور کړی و چې په کې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمه پتینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمي په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي، د څو اونیو راهیسې زندانی دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ او له شاوخوا درې ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بند تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل، مناسب چلند را سره کاو، کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې ساتي موضوعګانې وي چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوي.
توضیح دو
طرفه ای
موضوع حل
شد. طالبانو لبنده ی بلی تازه خوشی شوی افغان فعالی وحیدی امیری په خپل ټوټر باندې د زندان د مودی او ورسره د شوی چلند په اړه لیکلی. یو اونۍ وړاندې تر شاوخوا 1100 ورځو زندان وروسته لبنده خلاص شو، خود خپل ځان او نور خزو ترخه برخلیک اندیښمنه کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جنوبی اسیا څنګه د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی، د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یو ټوکه ده. هغه انتقاد کړی چې طالبان د بشری حقوقو او سیاسي فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقوقو د سهار سازمان د دې خبرو په خبرګون سره دی ویلي، خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګاندا کار اخلي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله تاکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی دیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات دولسمې ورځې ته داخل سول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له سپیولا ستانکزینه.
روسیا او اوکرایني مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکیان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شویو سیمو څخه راووځي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربند یې په بیا بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمینې کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
نجال یا موشو کستاتواته
لپد مرغه زه باید اعتراف وکرم چې مونږ ونه شو کولې نن بیا د روسي د ګولیو لاندې بشری دهلیز پرانیزو. روسانو بیا په بشرمی سره پاغه لار بمباری وکړه چې زمون بشر دوستانه کاروان باید پر تیر شوی وای.
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوو ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون وویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمیر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1.5 میلیونو ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بېځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې غکړې چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید اراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یې تورن کړ چې د ناټو له پوځي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او مسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل مسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم له روسیې سره د دریم پړاو خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړی، خو ویلي دي چې په دې شرط چې خبرې رښتینې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9000 470 ولزر 870 او 15000 90 مندل شي.
خبرونو ور اخوا
له همکارانو مننه. په دې لاسو دقیقو کې اوري د کابل شاروالي له خوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي
او نرخ نامه دې جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برټ کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځي د منځلو له کابل د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
شوز د پاره باید کار پیدا سل که په خوا کم ماشنانو کارونه ودا نور کارونه ود درسونه و هر شي چې دې پرانته پکښین خپل کار باندې
مخکې تر دې چې دغه مسایل ته مخه کړو په پایل کې لملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلی دي.
ګارډین ورسپانې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال سیلی غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 5 میلیونه کوچنیان له لوړې سره مخامخ دي. ځوانان مایوس دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه شایي د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغیز وکړي. ملګري ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوال په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وکړځولې. د سیلی غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هیواد تېښتې ته اړ شوی دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه لمنځه یوسي. د لیکوال په باور کڅ هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نمنلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکنی دورې ته په کتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان شذې د بیر په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره راغلي چې ډیری وختونه د اقتصادي ستونزو له کبله یوازې نارینه سفر کوي او شذې انجونې تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د شوزو ناری نخ پلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم رسی وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړي توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغیزمنی کیږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یو ځای بل ته لاړې سي. مقالې د طالبانو هغه غوښتنې ته چې وایي نړیوال دی دوی په رسمیت وپیژني اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان د شوزو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز شوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته د هر ډول فاند مشروط کړي. په دې مقاله کې همدارس وړاندیز شوی چې افغانستان پر بشري اساس د استولو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسی او په افغانستان کې د نن دې هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې شوزو وانډا په پام کې ونیول سي. انډیپندنت فورس پانی په افغانستان کې د موتادو کسانو ستونزې ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د شکارم مړیو د مخنیوي په خاطر موتاد کسان په زور او روغتیاي مرکزونو ته بیايي. د مقالې د معلوماتو لمخې په کابل کې د موتادینو د درملنې په مرکز کې تر زرو کسانو پورې ځایسته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال درې نیم زره موتاد کسان وروړي دي. وروسته ولولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان متادین له مخدره موادو څخه استفاده د نه حل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لار ګڼي.
د کابل شهرواله لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د وسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ سوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش ښه اقدام بولي، خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شهروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوې دي. هم غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوی په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوی باغ قاضي ته راغلی يم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجی نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخ نامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجی نعمت الله د وریجو سوداګر. خو په دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سونتوکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
دا نرخ نامه چې دی ډیر کم شکان او غریب لپاره اصلا نشته. قابل د تطبیق نه ده، دا ډیر جګ ده، باید لګرزان شي.
خو یو شمېر دکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمیر ها کسان چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانی اغیز نه دی کړای او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوې دي. په سختۍ سره یو څوک از حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
په دې نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته. خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل
او موږ نه نامه جوړه تا خلکو ته وړاندې کړې ده. نه نامه ته کېدل شي دا چې کله چې د ډالر روپیه مصاوي شي بل شک پرې تغیرات راځي. خو فعلا دا نه نامه مریول شي.
خو هغه په دې اړه چې په دې نرمامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه ونه ویل. خدای وویل چې دا نرمامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوی او یو کمیسون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرمامه کې د وړو غوړیو وریجو ګازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیو په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15 نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورې وړو بیه 2015 ښودل شوې خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کېږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریزو بیه 2500 ښودل شوې خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 خو په بازار کې تر 2600 پلورل کېدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي. ساش کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 40 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی.
زما نوم پښتنه ده. په ژوند کې وروره دونه تغیرات راغلي دي، په خوا خو به موسه یا کار یو شی نه یو شی بله و بله زه به تا نغلي وم اچته دغه زما مور ورله دغه کشان تذکرې واوړلې دې ورته وویل ول مچته ورسې مچته چې ورل ول نرمو کمتي موږ نر نه سه ول چې نرمو نه سه ځې ولاړ سې کړدی نشته که بېرته په خدای دغه تذکرې په لاسې کړي ول ته یې نر نه لري ول مچته نه راځي زده کړه زمینه چې برابره سوې خو بېخي به شی اوس خپله لاسه به هر چا به خپل په لاس باندې کار کولی اوس به مو څه خو م نه کېږي نه نه درکې سبا بیا پاته دي بله ورځ بیا پاته دي هغه چې سوي وایي هغه به بېخي ډېر شی